په پیښور کې د ماسپخین درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دیو بل غړی کې بیا هم زه هارون بچاله تاسو سره يم سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د مشال رادیو 219 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې درورو خبرونه له پامیر ساحل او
پاکستانی امنیتی چارواکی وای په کالاش کې 15 وسلوال وژل دي. د پاکستان سرحدونو چارو وزیر وای د روان کال تر پایه پر ټول بې کوره کړل شوي خپل کورونو ته ستانه کړي. او شمالي کوریا یو بیلستیک توغندې توغولې چې د جاپان په سمندرګي کې پریوته دي. بشپړ خبرونه. پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د چترال په کالاش کې په عملیاتو کې 15 وسلوال وژل دي. یو امنیتی چارواکي نن د نوم نه خو د پښارت مشال راډیو ویل دا وسلوال له ډیورن کرخي سره نږدې د پاکستان پوځ د چترال امنیتی ځواک سکاوټ سرتیرو او استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی دي. د کالاش یو مشر وزیر زاده نن مشال راډیو ته ویل د سیمې خلک له امنیتی اقداماتو مطمئن شوي. دا وای دلته خلک ډیر ویریدلی ول خو وس چې دا نوی پرمختګونه وشول او وسلوال چې له سرحد سره نږدې ول د هغوی پر ضد عملیاتو او بیا د 15 وسلوالو وژنې اقداماتو خلک مطمئن کړي دي. وزیر زاده پر حکومت غږ وکړ چې د هغو کلو له اوسیدونکو سره د مرستې وکړي چې ورڅخه وسلوالو څاروي وړي دي. عملیات تر هغې وروسته شوي چې د خالی پر ورځ له نورستان ولایته وراوښتو وسلوالو په کالاش کې دوه شپانه ووژل او د سیمې اوسیدونکو په وینا د هغوی شاوخوا 1500 څاروي له ځانه سره یوړل. د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پایه به ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شي. نوموړي نن د پاکستان دولتي راډیو ته په مرکه کې وویل له 100 اربه روپیو څخه شاوخوا 1.5 اربه شمالي وزیرستان ته د برښنا یا بجلی او اوبو رسولو او بیا ودانۍ لپاره لګول شوي دي. بلوچ ویل د ضربه اضب عملیاتو له کبله په هیواد کې د نامنیو پیښې په بېساري ډول کمې شوي دي. د ویل په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې واک وسته حکومت په لاس کې دی او وسلوال شړل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې دوه کاله مخکې د عملیاتو پیلېدو راهیسې شاوخوا 1 میلیون خلک بې کوره کړل شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي له 15 ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې 133 وسلوال وژلې دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قولي اردو ویان ډګرمن شیرین آقا فقیري نن په جلال آباد کې خبریالانو ته وویل په دې عملیاتو کې دوی د هسکې مینې ګورګورې او شابه او سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي.
در مجموعه شروعی
پټوله کې د عملیاتو د تلاشی په دوران کې 133 تنه دایش وسلوال وژل شوی او 30 تنه ټپین شوی او 10 تنه مو ژوندۍ نیولي. دومره اطمینان ورکول شم چې داس کې مینې ولسوالې ګورګورې او شابۍ سیمې چې د دایش مرکزونه وو په بشپړ توګه د هغوی له حضور څخه پاکې شوی او تلاشی شوی دي.
خبری غونډې ته د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقوال وویل د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره 100 نور پولیس سرتیري ځانګړي کړل شوي دي چې د روزنې تر بشپړېدو وروسته به ورستول کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په فراه ولایت کې د 150 وسلوالو وژلو دعوه کوي. وزارت نن په یو بیان کې ویل د خاکې سفید ولسوالۍ ځنې نام نه کلي د ملي پولیسو او پوځ تر ګډو عملیاتو وروسته له وسلوالو پاکې کړل شوي دي. بیان زیاتوي د عملیات له 13 ورځو راهیسې روان ول چې پکې 150 وسلوال وژل شوي او 3 شپېته ژوبل دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سرپل کې د صحرایي محکمې د پریکړې په نتیجه کې د یوې ښځې وژنه غندلې ده. دا 19 کلنه ښځه آزاده نومېده چې د دوشنبه پر ورځ د نامشروع اړیکو په تور ووژل شوه. د افغانستان بشري حقونو کمیسیون بیګا یو ځل بیا پر حکومت غږ وکړ چې د هیواد وګړو امنیت دې ټینګ کړي او د هغوی پر بنیادي بشري حقونو دي د دې ډول تیریو مخنیوي لپاره خپله دنده ترسره کړي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن په یو متوسط واټن وشتون کې بیلستیک توغندي ازموینه کړې چې له رپورټونو سره سم د جاپان په اوبو کې یا ورسره نږدې پریوته دی. جاپان وایي د توغندي مهمه برخه د سمندر په هغه سیمه کې پریوته چې د جاپان تر اقتصادي تصرف لاندې ده. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د توغندي ازموینه یو پارونکی عمل او هیواد ته لوی خطر بلل دی او ویلي دي چې ټوکیو شدید احتجاج کړی. روډانګ ډوله متوسط واټن ویشتونکی توغندی 640 میل لرې ولاړ او بیا د جاپان په سمندرګي کې پریوت. د جنوبي کوریا د ګډو ځواکونو مشر وویل دا ازموینه ښیي چې شمالي کوریا پر ونډیو هیوادونو د مستقیمو او پراخو حملو اراده لري. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی اناری چی ایلن وویل دوی د هر برید یا پارونې په صورت کې د خپل او د ملګرو دفاع ته تیار دي. دې زیاته کړه چې خپلې اندېښنې به په ملګرو ملتونو کې څرګندوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي که دا تصدیق وشي چې د ډیموکرات ګوند له کمپیوټرونو څخه د ایمیلونو غلا روسانو کړي، نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ وار له مخه په سړو اړیکو کې څه ډراماټیک بدلون رانولي. نوموړي بیګا دا خبره پر داسې وخت وکړه چې د امریکا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په جون کې د شوې غلا پلټنو ته دوام ورکړی. د ډیموکرات ګوند په زرګونه داخلي برېښلیکونه غلا شوي ول او بیا د هیلری کلینټن ولسمشرۍ څوکۍ ته د نوماندۍ غونډې په پیل کې خپاره کړل شول چې د ګوند شرمندګۍ باعث شول. کلینټن د دې غلا تور پر روسیې پورې کړی، خو کرملین په دې پیښه کې له ککړتیا انکار کړی. اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل امریکا وار له مخه پر یو لړ موضوعاتو له روسیې سره اختلافات لري، خو دی ګڼي چې دوی توانېدلي چې د شریکو ګټو پر موضوعاتو تمرکز ته د دوام ورکولو هڅه وکړي. د زیاته کړه که رښتیا هم روسیه په دې کار کې ککړه وي، نو دا یو له هغو مسئلو څخه ده چې دی او ښاغلی پوتین ورباندې خبرې کوي او دی ورسره واقعي مشکل لري. او ایراني ولسمشر حسن روحاني د نړۍ پر ځواکمنو هیوادونو ځکه انتقاد کړی چې د ده په وینا د تېر کال تاریخي اټومي موافقې په اړه یې خپلې ټولې ژمنې نه دي پوره کړي. د تېره ورځ د هیواد دولتي ټلویزیون ته وویل پر ایران د لګېدلو ټولو بندیزونو په لرې کولو کې پاتې راتګ د دوی اقتصادي وده اغېزمنه کړې ده. د ویل که مقابل لوري مناسب برخورد کړی وای، نو نن به د دوی اقتصادي حالت ښه و. دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه. رابعه اکرم خان د کرنسوي آثارو له بیو او د سبانی موسم له حال سره.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.83 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپۍ او په 1.48 روپۍ یو پاؤنډ په 1.26 روپۍ او په 1.26 روپۍ یو ریال په 28 روپۍ 10 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې یو درهم په 28 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.53 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 2.28 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور، بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.2 او کم نه کم 6.2، بنو کې 6.2 او په کوټه کې 4.2 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د چترال د کیلاش سیمه امنیتی چارواکي د 15 تنو وسلوالو د وجلو خبر ورکوي. د چترال د کمی سملای او پخوانی غړي بیا د سیمه انتظامی او امنیتی ادارې ملامتوي او وایي چې د دوی په موجودګۍ سربیره وسلوال د سیمه اوسیدونکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړوي.
دے موجودگی کی زیادہ سے واقعہ کیدل د حکومت پاکستان دپاره هم او د صوبائی حکومت دپاره هم د فکر مقام دی.
نن په اسلام آباد کې د سارک تنظیم د غړو هیوادونو د خارجه سیکرترانو غونډه کیږي. د چارو یو شنونکو هیله مند دی چې د غونډې په ترڅ کې به د پاکستان او هند حکومتي چارواکو ته یو له بل سره د خبرو کولو موقع په لاس ورشي.
پاکستان او هند تعلقات دی وخت انتهایی خراب حالت کی دی. ٹی وی سی سی او چانس پر ملا سی خبر و قولو
او پا بنو کی نن د ماشوم لپاره د مور د پیو د ارزښت په ډاګه کولو لپاره یو غونډه وشوه. د غونډې ویناوال یو دینی عالم وویل چې میاندې باید ماشومانو ته د خپلو شودو ورکولو شرعي حکم پر ځای کړي.
الله جل شانه میر ته حکم ورکړي چې ماینده د خپل بچیو نه ته جګمو د شودو ورکړي پیر ورکړي.
دوه ونیس پروګرامونه د نړۍ رنگونه او پرګنې هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوس اولنې موضوع ترازو د خیبر پختونخوا په چترال کې امنیتی چارواکي وای په کیلاش سیمه کې د پوز چترال سکاوټس او د هیواد د استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي. د امنیتی چارواکو په خبره د عملیات د استخباراتي معلوماتو پر اساس تر هغه وروسته وشول چې تیر خالی پر ورځ د افغانستان له نورستانه چترال ته وخت وسلوالو په کیلاش سیمه کې 2 شپانه ووژل او د هغوی یا د عامو خلکو په سونو ګډي بزی له ځان سره یوړي. لپی خبره غلام غوث رپورټ راکوي.
د چترال یو امنیتی چارواکی د نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په کیلاش سیمه کې پاکستان افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان د پوز چترال سکاوټ او نورو استخباراتي ادارو په شریک عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د چترال دغه امنیتی چارواکی زیاته کړه چې د دغه وژل شوي 15 وسلوالو مړي هم دوی په خپل قبضه کې اخیستلي دي او دغه مړي به د چترال ضلعي انتظامیه ته د نورو پلټنو لپاره حواله کوي. د کیلاش ځایي خلکو په هغو باندې د وسلوالو لخوا د جمعې او د خالي د ورځې د بریدونو وروستو د امنیتي ادارو په دې اقدام خوشحالي څرګنده کړې ده او د کیلاش د اقلیتي ټولنې د کلي یو مشر وزیر زاده مشال ریډیو ته وویل وزیر زاده زیاتوی د چترال ضلعي انتظامیه د صوبایي حکومت لخوا د وجل شوی دو شپنکو په سر 15 لکه روپۍ مرسته ورکړی ده خو په سمدستي توګه لوړپوړو صوبایي او وفاقي حکومتي چارواکو د دوی تپوس نه دی کړی او پکار ده صوبایي او وفاقي حکومتونه د هغه غریبو کورنو سره مرسته وکړي د کومو نه چې په سوونو څاروي وسلوالو وړي دي. د چترال نه د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی مولانا عبدالاکبر چترالی تیر ورځ په یو خبری کانفرنس کې د کیلاش په خلکو د دغه بریت په لړ کې په حکومت او امنیتي ادارو سختي نیوکې کړې وې او نوموړی مشال ریډیو ته وویل یاد دی وی چې د تیری جمعې او خالی په ورځ د افغانستان د نورستان نه راغوختي وسلوالو د کیلاش په سیمه کې دوه شپنکي وژلي وو او د کیلاش ځایي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دغه برید کوونکو د ځان سره د هغوی تر 1500 پورې څاروي هم وړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، هم د چترال سیمې سره تړلې یو بل موضوع مو هم درته راوړې. لاغه ورسته چې پر ټولنیزه میډیا د خیبر پختونخوا د چترال په دروش سیمه کې د سکول د یو استاد لخوا د ماشومانو د وهلو ټکولو ویډیو خپره شوه. د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان د مشال رډیو خبریال غلام غوث سره په خبرو کې وویل چې دغه پیښه په یو شخصي سکول کې رامنځته شوې او دا چې هغه استاد نیول شوی دی. عاطف خان وایي قانون اجازه ورکوي چې دغه استاد ته د دریو کلونو لږ تر لږه د دریو کلونو د بند سزا ورکړل شي.
خجی عاطف خان کدا مو وای چې نوم یې سر معلوم دی سکول چې کم دی دا کم سکول
انام نوم دی دا پرایویټ سے لیډر سے سکول دی راغه دا سکول نوم دی او انام د دې سړی نوم دی
او دا چې کم جسمانی سزا ده نو دا زمونږ په دې سکولونو کې چې کم دی نو د مخ کې نه دا یو دغه روان دی. په دې باندې ډیر مدني ټولنې یا چې کم انټرنیشنل ارګنایزیشنز دي د تعلیم محکمه په خپل پی ډیر کار کوي نو دغه حواله سره تاسو صحیح هدایت ورکوي دغه د پاره سکولونو چې کوم استادان
په دې کارپوزل پنیشمنت باندې هالیډي موږ کمپین دم چلولې دي په اخبارونو کې مشتهرات ورکړې دي او بینرې سکولونو کې او انکریج کو هټ لائن نمبر لایو بیل هټ لائن نمبر لایو جوړ کړې دي او ماشومان ټیچران انکریج کو چې کوم ځای ته شکایت چې موږ ته اطلاع راکړي کافی سختي په کړې ده او نور به ان شاء الله تعالی نور به کوشش کوو چې څونه زیات په دې اویرنس کریټ کولی شو خلکو ته وینا کولی شو چې دا بالکل غلط دی او قابل سزا جرم دی او دا غلط کار دی په ټول دنیا کې دا سیستم نشته دا ماشومان را وال ټکول دا شی نشته نو دا بدل تم ختمه ان شاء الله تعالی
څه
کې مونږ لا غرازی مخه خبر راځي په پاله مونږ خامہ خایف شه
خجی اتیب خان او د دې لپاره څه قانون سزا شته دا کم دغه چې
بالکل دې بالکل سزا شته دا پرونچ بدمن چل پروټیکشن اکټ انډر دغه شوی دی د دې طریقې لکه ته ملایوي نشي
د خیبر پختونخوا تعلیم له وزیر عاطف خان سره مو د غلام غوث مرکه اوریده
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د پاکستاني او سفیرانو غونډې یا کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې حکومت یې غواړي د متقابل احترام د اصول په رڼا کې د نړۍ له هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي او د سیمې او نړۍ په کچه د مهمو مسلو د حل په برخه کې په ګډه ورسره کار وکړي کانفرنس په وینا کې د خارجي چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ډاډ وښود چې د هیواد خارجه پالیسي یې په سمه توګه پرمخ روانه کړې له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنی کانفرنس اخري غونډه ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې دوی غواړي چې پاکستان ته کوم ستونزې را مخې ته دي نو دا اوس حل کېدل پکار دي نه چې دا نورې هم کړکېچنې شي د پاکستان ډېرې جایزې غوښتنې دي او ممکنه ده چې د نورو ملکونو به هم داسې جایزې غوښتنې وي او موږ لا په هغې پوهېدل پکار دي نه چې صرف دا هیله لرو چې دا ملکونه به زموږ غوښتنې ومني او موږ به هیڅ نه کوو کانفرنس ته د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل چې پاکستان په دې سیمه کې یو مهم کردار لري او په نړیوال کچ د پاکستان خارجه پالیسي په صحیح لاره روانه ده په تیرو وختونو کې نه صرف روس او اروپایي اتحادیې سره تعلقات مستحکم کړی شو بلکې مسلمان ملکونو سره اړیکو ته وده ورکول هم په ترجیحاتو کې شامل وو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي چې په درسته نړۍ کې د سفیرانو دا قسمه کانفرنسونه کیږي چې پکې نه صرف دوی ته خبرونه ورکړي کیږي بلکې د هغوی نه هم معلومات اخلي
پاکستان هر کال یو دوه واره سفیران راوړي په خاص یو ټاپک باندې یا په مختلفو ټاپکونو باندې نو دا د فارن افیرز یو قسم روټین دی نو دا وره د امریکای نه د یورپ نه د ریجن سفیران راوختل نو ښکاري خو داسې لکه دې باندې فوکس کوي چې د کشمیر مسله یا د افغانستان سره تعلقات یا د امریکای سره تعلقات یا سی پیک په دې معاملاتو کې څنګه موږ روان یو زموږ سکیورټی مسله
د ذکر دا چې دا کانفرنس د ګل پورس په اسلام آباد کې شروع شوی و چې پکې کابل نوی ډیلی بیجنګ ماسکو ویانا او واشنگټن کې پاکستانی سفیرانو نه علاوه په نړیوالو ادارو کې موجود د پاکستان غړو هم ګډون درلود احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اردوونکو په اسلام آباد کې د سارک تنظیم د غړو هیوادونو د داخله وزیرانو داخله چار وزیرانو په کشتر غونډې د مخه نن دغه هیوادونو د داخله سیکرټرانو غونډه پیل شوې چې ټاکل شوې په کې به پر مهمو سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وشي د پاکستان د کورونا او چار وزارت په وینا د سارک د غړو هیوادونو خارجه وزیران به هم نن اسلام آباد ته رسیږي رابعه اکرم خان له اسلام آباد نور تفصیل راکوي
نن په اسلام آباد کې د سارک غړي ملکونو د داخله سیکرټریانو غونډه شروع شوې چې پکې ترهګرۍ منشیاتو او د انساني سمګلنګ په معاملې خبرې کیږي د پاکستان د داخله چارو وزارت په وینا چې د سارک درې ورځنۍ حلو سلو کې تیر ورځ د اولسونو ترمنځ اړیکو لپاره په امیګریشن او ویزې په معاملې د سارک د امیګریشن د چارواکو غونډه وشوه نننۍ غونډه کې د سارک د داخله سیکرټریانو ګډون کړی دی او سبا به د سارک د داخله وزیرانو اوومه غونډه کیږي چې پکې د غړي ملکونو علاقایي امنیت په اړه خبرې اترې به کیږي داخله وزیران به نن اسلام آباد ته رارسي د سارک په غړي ملکونو کې پاکستان هندوستان افغانستان سریلانکا مالدیپ نیپال بوټان او بنگلاديش شامل دي د سارک د نورو غړي ملکونو د داخله وزیرانو په شمول د هندوستان داخله وزیر راجنات سنگ به هم نن اسلام آباد ته رارسي خو د راپورونو تر مخه چې د هندوستان د داخله چارو وزیر به د سرک د غونډې په موقع د پاکستان د داخله چارو وزیر سره نیخ په نیغه ملاقات نه کوي. دې لړکې په دې ورسو کې د پاکستان د داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان ویلي وو چې څنګه هندوستان کوي هغسې به پاکستان هم خپل ردې عمل ښایي. د سرک داخله وزیرانو اوومې غونډې په اړه د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر اعجاز خټک وایي چې د سرک غړي ملکونه د علاقایي صورتحال جاج اخلي، خو دې غونډه کې د ټولو مهمه خبره دا ده چې د هندوستان لخوا د یو اعلی چارواکي اسلام آباد ته راتلل دي.
علاقائی تنظیم دے ہو یا ڈیر کم اہمیت لری ہو دا فورم دا سی دا موکم ور کی لکا پاکستان اور ہند تعلقات دے وقت انتہائی خراب حالت کی دی اور دیو بل سرا دے مخ پا مخ خبر قول بالکل کسی نو اچھے راشی دا میٹنگ نو دا لوگوں دا یو موقع ور کی چی دی بو یو بل سرا کانفرنس حوالی خبر خبروں کی گی ہو نور خبر بم لازمی چې انسانان ملاوسی نو شروع کی خبرې کی دې شي چې یو چانس پر ملاوسی خبرو کولو.
د هندستان داخله چارو وزیر راته خلاف پاکستان کې ناګاون نګر زول شوی ډلې جماعت الدعوا نن د احتجاج اعلان کړی دی. خو دا احتجاج صرف پاکستان کې نه بلکې هندستان کې هم د هندوانو سخت دریځ ډلې شیوسینا لخوا هم شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهری ډاډ خوډلی چې حکومت په ډیر زر د ترهګرو پر ضد جګړه پای ته ورسوي او په ترڅ کې به د صوبې امنیت په مثالی توګه ښه کړي. نوموړي دا خبره د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د امنیت په اړه تر بحث وروسته کړې. په بلوچستان کې د مخالف سیاسي ګوندونو مشران بیا د صوبې خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي دي. ایوب ترین له کوټې رپورټ راکوي.
په تربت کې د عالم الدین مفتی احتشام الملک د وژنې په ضد د حزب مخالف له لوري پریکړه لیک یا قرارداد باندې په صوبایي اسمبلی کې بحث وسو. د حزب اختلاف په نمایندګۍ د عوامي نېشنل ګوند غړي زمرک خان اڅکزي وویل چې پولیس او سرحدي د خلکو د ځان او مال په خوندي ساتلو کې پاتې راغلي دي.
په دا جولای میاشت کې کم از کم 40 نفر چې دي په مختلفو طریقو دا وژل شوي دي، شهیدان شوي دي. نو موږ دا پوښتنه وکړه د وزیر اعلی سره، د هوم منیسټر سره، چې آیا تدا سردار مصطفی ترین زوی چې کوم وزیر بلدیات دی دا غزوین ورک دی اس درکې نستمر وای د پښین څخه پورته چې ولارسي وزیرستان ته ورسی، د کوټه څخه پورته چې دا ولارسي کوم افغانستان ته ورسی. دا څنګه رسیږي؟ یار دا تاسو ایجنسیانی، دا لاین انفورسمنت ایجنسیانی چې کوم چې تاسو په ربور په خرڅونه پکوي دا چیرې دی؟
په دې اړه د شاروالۍ صوبایي وزیر سردار مصطفی خان ترین و مشال لريو ته وویل چې د زوی درې میاشتې له مخه تښتول شوی دی، خو تر اوسه هیڅ درک نشته.
دا کې شک نشته چې زما خپل بچی هم هغه شوی دی او امن او امان چې د تیر کلو په نسبت موږ ورته وګورو امن او امان کې کمی ډېر راغلی. یقینا اوس دا څو درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې بیا دهشتګردي لږ زور کړی دی، دهشتګردانو افغاوی سوی دی، غلاوی کېږي، ډاکې کېږي او دا ټول. لیکن په دې کې یې کړ نو وزیر اعلی دا کولی شي، نه زموږ رادارې دا کمپلیټ کولی شي، نه پولیس. تاسو وینئ چې زموږ پولیس هم په دې کې شهیدان کېږي، زموږ ایف سی ایم کې شهیدان کېږي، عوام هم اغوا کېږي. دا ټول
په غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصرالله زیری په کوټ ښار کې د اولس سره د پولیسو او سرحدي عسکرو پر چلند باندې سخت نیوکې وکړې.
خو د بده مرغه زموږ پولیس او ایف سی چې کم حالت جوړ کړی دی، بیا خاص کر د پښتنو سره په هر چوک باندې ولاړ دی. دوی چې طرز عمل دی د خلکو شناخت کارډونه اخی، بیا پیسې ځنه اخی، ډیر د انسانیت تذلیل تر حد پوری دی د خلکو سره دغه کوي. نو په دې والا په کار دی کلی کچاریانی وسی، ایس پی لیول، ڈی آئی جی لیول، آئی جی پخپل، وزیر اعلی د خپل، هر سرکل کې جلا جلا کلی کچاریانی وسی، خلک راو وشتي د خلکو پښتنه وسی، د خلکو مسائل مشکلات حل.
پر دې محل د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهری وویل چې ډیر ژر به حکومت د ترهګرو ډلو په ضد په جنگ کې بریالی سي او بلوچستان به د امنیت له حواله یوه مثالی صوبه وګرځي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوردونکو، د ننګرهار چارواکي وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ځپلو لپاره د ولایت په څو ولسوالیو کې د قهر سیلاب په نوم عملیات پیل کړي دي. چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې تر 200 زیات داعش وسلوالو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په دغه اړه تفصیل ورو د جلال آباد نه د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې.
د قهر سیلاب په نوم ملید چې د ننګرهار په کوټ نازیانو اچین او اسکی مینې ولسوالیو کې د تیرو 15 ورځو راهیسې پیل شوی لا هم دوام لري. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلور دو ویان د ګرمن شیرینقا فقیری د چهارشنبه په ورځ یوې ګډې خبرې ناشته کې وویل
در مجموع شروع عملیات تصفیه او تلاشی
دی وایي په ټوله کې د عملیاتو د تلاشۍ په دوران کې 103 تنه داعش وسلوال وژل شوي، 27 تنه یې ټپیان شوي او 10 تنه مو ژوندي نیولي. همدارنګه 15 طالب وسلوال وژل شوي او 14 تنه یې ټپیان شوي دي. دومره اطمینان ورکولی شم چې د هسکې مینې ولسوالۍ، ګورګورۍ او شابۍ سیمې چې د داعش مرکزونه وو په بشپړه توګه د هغوی له حضور څخه پاکې شوي او تلاشي شوي دي. په دغه خبري ناشته کې د ننګرهار د امنیه قومندانې بیان حضرت حسین مشرقیوال وویل د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره 100 سیمه ییز پولیس له مرکز نه منظور شوي چې له زده کړو وروسته به په یادې ولسوالۍ کې ځای په ځای شي. د ننګرهار د والی بیان عطاالله خوګیاڼي وویل کله چې د هسکې مینې ولسوالۍ په بشپړه توګه د داعش وسلوالو څخه پاکه شي ولایتي ادارې به هلته بشري مرستې ورسوي.
د مرستو لړۍ به دوام وکړي. موږ اوس هم ناستې لرو له سکتوري ادارو سره، همداراز له مرکزي ادارو سره خبرې اترې لرو. د مرستو موضوعات روان تر څو ډېر ژر د کوټ ولسوالۍ ولسونو ته په هغه امکاناتو کې چې هلته اړتیا ده مرستې ورسېږي.
خوګیاڼي تبي چې د کوټ ولسوالۍ اړوند ځینې سیمو ته بشري مرستې رسیدلي او کله چې عملیات پای ته ورسیږي دوی به هغو ټولو سیمو ته د بشري مرستو لړۍ وغځوي چې د دولت د مخالفینو څخه پاکې شوي وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
سلام پښتونخوا خبرونه وس په نوی رنگ
د اگست لومړۍ نیټه نه
د ورځې تاوده خبرونه زموږ خبریالان درکوي.
خو ستاسو د چمالت خبرونه به ملګری خبریالان راکوي.
ملګری خبریالان څوک دي؟
تاسو او نور ګران اوریدونکي چې د خپلې سیمې خبرونه به را سره شریکوي
هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو.
سلام پښتونخوا په نوی رنگ
د مشال رادیو دوریدم. خدای روغتیا نړیوالې ادارې تر سوري لاندې نن په بنو کې د ماشوم لپاره د مور د پیو د ارزښت د پډاګه کولو لپاره یو غونډه وشوه. د سیمې یو دینی عالم غونډې ته وویل چې میاندې باید د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ماشومانو ته لږ تر لږه تر 2 کلونو پورې خپل پای یا شودې ورکړي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ راکوي.
د صحت نړیوالې ادارې یونیسف د سیوري لاندې بنو کې د صحت مختلفو مرکزونو لخوا ماشومانو ته د میندو پی ورکولو په اهمیت یو سیمینار او واکیانی لاریون وشو. سیمینار ته وینا پر مهال مولانا یونس وویل الله پاک میندو ته حکم دی چې خپل ماشومانو ته تر 2 کلونو پورې خپل پی ورکړي.
د دې چې سمرا پرچار مشته څه کوي شي کومو میر دې الله پاک هغه حکم چې کوم دا میندو تر سوي الله جل شانه میر ته حکم ورکړي چې میندو ته پرچار دو چې یرضعن اولادهن میندو دا خپل بچیونې ته چې کومو شودو ورکړي پی ورکړي.
دا میندو او ماشومانو په صحت کارکونکې حلیمه خپل وینا پر مهال ماشومانو ته د مور پی ورکولو په اهمیت خبرې وکړې.
د پیدایش نه فورن بعد پنی مګینتا کی دنه دنه مور له پکار دي چې خپل ماشوم تخپل پی ورکی. دا جن کی دویم میسج کی مونږ وایو چې مور له پکار دي چې ماشوم تر شپږو میاشتو پورې صرف او صرف خپل پی ورکی. د شپږو میاشتو نه پس هغه ته تخپل پی سره سره اضافي خوراک شروع کی، نرم خوراک چې ورته وایي.
ډیستریکټ نیوټریشن کوارډینیټر فهد الله د یاد پروګرام مقصد پاړه مشال تا وویل
د دې مین مقصد هم دا دی چې زمونږ کومه کمیونټی ده هغه ته د مور د پیو حواله سره لګ پیغام ورورسی د دې اهمیت ته او د دې خصوصیت ته هغه مند تورسی او پاغي باندې د اغي عملو کی او زمونږ کم سټاف چې کم نه ان شاء الله دی غوند مند کې به اغي خپل چونم چې زمونږ ورکینګ ایریاز دی اغي کې به دی میسجز هر یو کورته هر یو محله ته رسي چې د مور شو د ولی ضروری دی مچی د پاره.
سیمینار ته وینا پر مهال د صحت ماهرینو پر دې خبره زور ورکو چې مایندو لا پکار دي چې خپل ماشومان ته خپل پی ورکړي او دوی با پوره هفته په مختلفو سیمو کې ګرځي او هڅه وکړي چې دغه پیغام هر کور ته ورسوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه او د مخام تر شپګو پر دغه سپوخ پرېږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز،
پر لنډو صفو دولس زره یو سلو دیرش،
پنځلس زره درې سوه شپېته
او پنځلس زره اووه سوه شپېته کلو هرتز.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا په پېښور کې د ورځې درې نیمې بجې کېدونکې دي. له پامیر ساحله به د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستانی امنیتی چارواکي وایي د چترال په کالاش کې په عملیاتو کې پنځه وسلوال وژل دي. یو امنیتی چارواکي نن د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل دا وسلوال له ډیورنډ کرښې سره نږدې د پاکستان پوځ د چترال امنیتی ځواک سکاوټ سرتیرو او استخباراتي ادارو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د پاکستان سرحدونو او ریاستونو چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي د روان کال تر پایه به ټول بې کوره کړل شوي خپلو کلیو ته واستول شي. نوموړي نن د پاکستان دولتي راډیو ته په مرکه کې ویل له سل ارب روپیو څخه شاوخوا دیرش اربه شمالي وزیرستان ته د برښنا یا بجلی او اوبو رسولو او بیا ودانۍ لپاره لګول شوي دي. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي له پنځو ورځو راهیسې په روانو عملیاتو کې یو سلو درې شپېته وسلوال وژلي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو ویان ډګرمن شیریناقا فقیری نن په جلال آباد کې خبریالانو ته ویل په دې عملیاتو کې دوی د هسک کمینې ګورګورۍ او شابیو سیمې له وسلوالو پاکې کړې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په فرا ولایت کې د یو پنځوس وسلوالو وژلو دعوه کوي. وزارت نن په یو بیان کې ویل د خاکي سفید ولسوالۍ ځنې نام نکلي د ملي پولیسو او پوځ تر ګډو عملیاتو وروسته له وسلواکو پاکې کړل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سرپل کې د صحرایي محکمې د پریکړې په نتیجه کې د یوې ښځې وژنې غندنه کړې ده. نولس کلنه ښځه آزاده نومېده چې د دوشنبې پر ورځ د نامشروع اړیکو په تور ووژل شوه. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن یو متوسط واټن ویشتونکی بیلستیک توغندی ازمویلی چې له رپورټونو سره سم د جاپان په اوبو کې او ورسره نږدې پرېوتی دی. جاپان، جنوبي کوریا او امریکا دغه یو پارونکی عمل بللی دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي که دا تصدیق وشي چې د ډیموکرات ګوند له کمپیوټرونو څخه د ایمیلونو غلا روسانو کړي نو دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ وار لمخه په سړو اړیکو کې څه ډراماټیک بدلون رانولي. نوموړي بیګا دا خبره پر داسې وخت وکړه چې د امریکا وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په جون کې د شوې دې غلا پلټنو ته دوام ورکړی دی.
او سوریدونکو ستاسو لپاره دوه ونیس پروګرامونه لرو. اول د نړۍ رنگونه چې ګلیاز یې جوړوي او ورپسې بیا پرګنې خبرونه چې زمونږ همکاره انیسا اجمل یې ستاسو لپاره تیاروي.
دا مشال رادیو ونیس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لار بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې شمسي توانای نه چریدونکې سولر امپلس 2 د نړۍ ګیر چاپیر سفر مکمل کړی دی او په نړۍ کې داسې لومړی هوایي جاز اعزاز یې ترلاسه کړی چې د ټولې نړۍ سفر یې وکړ. سولر امپلس 2 نومي شمسي هوائي جاز په اخري پړاو کې له مصر قاهري څخه ابو ظبي ته سفر په 8 غنټو کې مکمل کړو. سولر امپلس 2 جاز تیر کال د مارچ په میاشت کې د نړۍ ګیر چاپیر سفر شروع کړی وو. په دې جاز کې دوه پایلټان وو چې آندري بوشبرګ او برټنیټ پیکارډ نومېدل او په اخري پړاو کې جاز پیکارډ چلولو. له قاهرې نه ابو ظبي پورې سفر کې په ځینو ځایونو کې هوائي جاز ځینو ستونزو سره مخ شوی وو. د سعودي عربستان د صحرا بره د جاز انجن زیات زور اخیستی وو. دی الوت سره د سولر امپلس 2 هوائی جاز سفر سر ته رسیدلی دی. شمسی هوائی جاز د سلور برای زمو درې بحیری او دو بحر سفر مکمل کړی دی. په دې اوږد سفر کې تر ټولو لوی لاره له جاپان نګویا نه د امریکا هوائی ریاست پورې وو چې شاوخوا 138 غنټې وو. دا یو نړیوال ریکارډ وو چې یو پایلټ دومره اوږد سفر وکړ. سولر امپلس 2 هوائی جاز شاوخوا 10,000 کیلومتره سفر کړی او نړۍ لومړی جاز جوړ شوی چې دومره اوږد سفر یې وکړ. له قاهرې نه ابوظہبی پورې د سولر امپلس 2 جاز د سفر 18 وو. د دې پروژې مقصد د پاک ایندن استعمال وو. د دې جاز دواړه پایلټان بوشبرګ او پیکارډ له یوې لسیزې راهیسې په دې شمسي جاز کار کوو. دغه شمسي هوایي جاز وزن د یو موټر
نه زیات نه دی. خو په دې کې د مسافرو د بوئنګ 727 هوایي جاز عمره وزر لګیدل دي. په دې شمسی هوایي جاز کې شاوخوا 1700 شمسی بیټریان لګیدل دي چې د توانایي ضرورتونه پوره کوي. د برتانی په کاونټي سمرسټ کې په یو ګودام کې د فیسبوک شمسی توانایي جاز د جوړېدو په اخري پړاو کې دی. د دې شمسی جاز مقصد په طریقې پذیر هیوادونو کې ولس له انټرنیټ سره تړل دي. د دې پروژې نوم اوکیلا دی چې پکې د شمسی توانایي ډرون جازونه تیارول کیږي. دغه جازونه تر څو میاشتو پورې لرې پرتو ځایونو کې د الوت توان لري او هغو ځایونو ته به د انټرنیټ سهولت هم ورکوي. دوه کاله وړاندې فیسبوک یو وړوکی کمپنی اسنی ته اخستې وه چې له شمسی توانایي نه چلیدونکي ډرون جازونه جوړوي. دغه کمپنی مشر اینډی کاکس د اوکیلا پروژې مشري کوي. د جون په میاشت کې دغه کمپنی لومړی ډرون جاز جوړ کړی وو او په اریزونا کې یې کامیابه ازموینه هم کړې ده. دغه ډرون جاز وزر د بوئنګ 727 هوایي جاز عمر دی او تر 90 منټو پورې یې په فضا کې الوت کړی وو او د کمپنی تر مخه دغه ډرون جاز کارکردګي ډېره ښه وه. د دې وروسته به دغه ډرون شمسی جاز تر 90,000 فټو پورې په فضا کې الوت کوي او دا جاز به تر 3 میاشتو پورې په فضا کې وي. د دې په خبره په بلندی کې د سفر مقصد په ایئر ټریفیک یعنی د نورو مسافرو جازونو په سفر کې خلل اچول نه دي. د جرمنی یو یونیورسټي د لرغونو آثارو پوهانو له غرونو نه داسې اوزار موندلې دي چې په اړه یې ویل کېږي دا 10,000 کاله زاړه دي او د دې په مرسته یې پوډي جوړول. د یونیورسټي آف توبیجن د لرغونو آثارو پوهانو په مغربي جرمنی کې له یو غر نه داسې اوزار ترلاسه کړل چې د دوی په اند پخوانی ټولې مفروضې غلطې ثابتوي. د دوی په خبره پخوا انسانانو نه یوازې انځورګري او موسیقي کوله بلکې نور هنر سره هم بلد وو. له دې موندنې نه داسې ښکاري چې د دغه اوزارو په مرسته یې پوډي جوړول. په دې اوزار کې د هاتی لوی غاښونه او نور شیزونه شامل دي چې شاوخوا 40 سانتي متر اوږد دي. د ټیکنالوژي مشهوري کمپنی اپل د روان کال په شپږو میاشتو کې ګټه له نورو وختونو کمه شوې ده. د کاربن په خبره په دې موده کې د آیفون موبایل په خرڅ کې تر 15% پورې کمی راغلی دی. اپل کمپنی د کال په درېمه سه‌ماهي کې 40,000,000 موبایل ټلیفونونه برآمد کړي دي چې له اندازو نه ډېر زیات دي. د اپل کمپنی مشر ټیم کوک ویلي دي چې دا نتیجې ښایي د صارفینو شمېر زیات شوی دی او همدغه وجه ده په دومره شمېر کې آیفون برآمد کوي. د اپل کمپنی د شمېرو تر مخه په دې موده کې صارفینو تر سلویخت ارب ډالر پورې د موبایل ټلیفون اپلیکیشنز اخستی دي. یوازې په چین کې د کمپنی آیفون په خرڅ کې 30% کمی ریکارډ شوی دی. د کمپنی تر مخه د دې لوی وجه په هغه هیواد کې معاشي غیر یقیني صورتحال دی. اپل کمپنی په چین کې تر ټولو زیات لوی بازار لري. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم سٹار ٹریک بیوند په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم دی سیکرټ لایف آف پیٹس دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 3.25 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم لایټس آؤٹ دی چې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 15 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د مشهور اداکار سلمان خان فلم سلطان په څلورمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی. فلم سلطان د 325 کروڑ روپو کاروبار ته نږدې شوی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم مداری دی چې تر اوسه پورې د 10 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم گریٹ گرینڈ مستی دی چې د 14 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیریز کینګ کانګ نوی فلم کانګ سکل آیلند لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو اکشن او ایڈونچر فلم دی. دا فلم د ګاډزیلا دویمه برخه ده. ګاډزیلا د جاپان یو خیالي کردار دی چې پکې یو لوی ځناور وي او پر دې له 1954 کال راهیسې فلمونه جوړیږي. په فلم کې مشهور اداکارانو ټیم هیډلسن، بیری لارسن، سیمول جیکسن او جیسن میچلی او نور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کانګ سکل آیلند کې ښودل شوی چې په 1950 کې یو ډله د آرامه ټاپوګانو کې په یو میشن وي چې دغه لوی ځناور کانګ سره مخ شي. فلم کانګ سکل آیلند به د راتلونکي 2018 کال په مارچ میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
You are going to tell me everything I don't know.
going to blow your head off. This planet doesn't belong to us. Ancient species owned this earth long before mankind. I spent 30 years trying to prove the truth. Monsters exist.
You don't go into someone's house unless you're picking a fight.
What you're looking at is a monster from some bygone era.
د امریکا هالیوډ سپر هیرو نوې فلم وندر وومن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا د ډی سی کامکس په کردار جوړ فلم دی. په دې فلم کې د وندر وومن کردار ګال ګټ کړی دی. په فلم کې کریس پاین هم کار کړی دی. فلم وندر وومن به د راتلونکي 2018 کال د جون په میاشت کې نمایش ته وړاندې کیږي.
I do not deserve you. What I do is not up to you.
Candy. I'm Steve Trevor's secretary.
What is a secretary?
I go where he tells me to go and I do what he tells me to do.
Oh, well, where I'm from, that's called slavery.
I really like her.
Fantastic. Oh, ladies, after you.
I do. I like her.
د هندي سینما مشهور اداکار ابی دیول نوې فلم هپی باغ جایگی ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې ڈیانا اپیتی، جیمی شیرگل، علی فضال هم کار کړی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې ڈیانا له واده کور نه وتښتي او له هند نه لاهور ته ورسیږي. په فلم کې د پاکستانی اداکار جاوید شیخ لور هم کار کړی دی. فلم هپی باغ جایگی به د اگست په 19 نمایش ته وړاندې کیږي.
یہ ہے گڈو. ہیپی سے پیار کرنے کے علاوہ یہ صرف گٹار ہی بجا پائے ہیں اور اتنے نامقبول ہیں کہ موقع پڑنے پہ دونوں میں ہی فیل ہو گئے.
او بھیا، چار چار ہیپی ہے نا، کھڑکی تک آ کر لوٹ گئی پر خود ہی ایک بھی نہیں، تو گئی کہاں ہیپی؟
اور میں ہوں بلال احمد، اور اللہ گواہ ہے کہ اس کہانی سے میرا کوئی لینا دینا ہی نہیں.
کون ہو تم؟
تم کون ہو؟
ہیپی.
پتا نہیں لاہور کے کس پاگل خانے سے چھوٹ کے آئی ہے.
پاگل خانے سے نہیں، پاگل خانے میں آئی ہوں.
چلے.
پتا نہیں لاہور کے کس. لاہور؟
تم ہندوستانی ہو؟
یہ پاکستان ہے.
گاندھی جی لاہور میں.
ایڈجسٹ کر.
تمہیں ذرا سی بھی ٹینشن نہیں ہے کہ تم پاکستان میں ہو؟
ٹینشن پاکستان کو نہیں چاہیے، مجھے نہیں.
اس کا طریقہ صحیح ہے، اس کا طریقہ غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا میں.
گل پوچھو،
کشمیر چھوڑ کے کچھ بھی پوچھ لو.
اتنے سال نکال دیے پولیٹکس میں، پر کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ تیرے بھائی کی شادی کو روکنے میں پڑوسی ملک کا ہاتھ ہوگا.
بھائی جان کنفرم ہے، پھر بھاگ گئی.
ہندی سینما مزاحیہ اداکار ارشد وارسی نوے فلم دی لیجنڈ آف مائیکل مشرا با روانہ میاش کی نمائش تفر وړاندې کیږي. په فلم کې مشهور مزاحیہ اداکار بومن ایرانی هم کار کړی دی. دا یو مزاحیہ فلم دی.
یہ مائیکل مشرا کون ہے؟
مائیکل مشرا، کڈنیپنگ اسپیشلسٹ، بورنگ روڈ، ضلع پٹنہ، بہار.
نمسکار، میں ہوں مائیکل مشرا کے دھاوے پہ آپ سب کا سواگت ہے.
مائی سیلف ویسا شکلا فرام پٹنہ.
ہم پریزنٹیبل تو لگ رہے ہیں نا
بھیا جی. گردا جھاڑ دیے.
کب سے خالی تھا
का दिल का मोहल्ला, ओ हमारी सजनिया तू ही तो आके बस गई।
डियर लव, हम इस प्यार को एक नाम देना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सुधर जाए।
कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, लेकिन माइकल जैसा आदमी नहीं सुधर सकता।
माइकल ने जो किया न कभी किसी ने किया होगा न करेगा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
پرونه پرګنه کې زما د انیس اجمل سلامونه اومنه اوریدونکو د اقلیتونو لپاره په دې ځانګړې خبرونه کې به داونه په پاکستان کې د اقلیتونو پر ضد تشدد، عدم برداشت او اقلیتونو سره د ټولنې چلند په اړه خبرې کوو. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د اقلیتونو پر ضد بریدونه زیات شوي دي، چې پکې په 2013 کال کې په پېښور کې د عیسایانو پر یو چرچ او سږ کال د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې خونړۍ حملې شامل دي. د لاور د گلشن اقبال پیخی یو عینی شاهد مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پخا پر تلاوس پر دوی د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي، باید چې حکومت اقلیتونو ته پوره تحفظ ورکړي.
پہلے دہشت گردوں کا اتنا ہماری طرف توجہ نہیں،
لومړی د وسلوالو توجہ زموږ طرف ته ډیر نه و، خو اوس داسې ښکاری چې د وسلوالو خاص په موږ ته دی. لدې وړاندې برید او بیا په ګلشن اقبال پارک کې د ایسټر په ورځ حمله، نو وسلوالو ته دا معلومه و چې ډیر خلک به یو ځای ته راغونډیږي. اوس حکومت ته دا خواست کوو چې هغوی دې هم زموږ اړخ ته پام زیات کړي.
هماری طرف وہ بھی زیادہ توجہ دینا شروع کر دیں.
په دې وروستیو کې ځینو قهرجنو کسانو د پنجاب په یوهان آباد کې د عیسویانو په کورونو حمله وکړه او ځینې یې وسوسول. په 2011 کال کې د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي او سږ کال په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو وزیر سورن سنگ وژل شو. د دې ترڅنګ آسیا بیبی چې ور باندې مذهب ته د سپکاوي تور لګول شوی دی، د هغې لپاره غږ پورته کوونکی د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر هم د خپل ساتونکي لخوا وژل شوی. دغسې په 2014 کال کې د پنجاب په کوټ رادا کشن سیمه کې د شمع او شهزاد په نامه یوه مسیحي جوړه مذهب ته د سپکاوي په تور ووژل شوه. د ټول پاکستان د اقلیتونو د اتحادیې او مشر شمون الفرد ګل وایي چې حکومت د اقلیتونو د تحفظ لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
په پاکستان کې په مسلسله توګه اقلیتونه په نشه کېږي. د پاکستان وفاقي او په خاصه توګه د پنجاب حکومت اقلیتونو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د اقلیتونو د اتحادیې د یو مشر په توګه زما د دې حکومت په کارکردګۍ تحفظات دي.
په پاکستان کې اقلیتونه وای د مجبورۍ په حال کې د هیواد د وتلو په امتیازي بنیادونو قوانینو په زور د مذهب بدلولو تختونو د قهرجنو خلکو د مظاهرو او د بریدونو نه تنګ راغلي دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکي مشل چودري وایي په پاکستان کې دا مهال مذهبي اقلیتونه خپل ځان خوندي نه احساسوي او ډېر په ویره کې ژوند تېروي.
اس وقت جو حالات پاکستان میں ہیں یہ ٹیررزم جو ہے وہ اتنا پھیل گیا ہے.
تاسو ته معلومه ده چې دا مهال په پاکستان کې حالات څنګه دي؟ ترهګری هرې خوا ته خوره شوې ده. په پېښور، یوهان آباد او ګلشن اقبال کې د حملو وروسته مسیحي ټولنه ځان خوندي نه ګڼي. د ګلشن اقبال پارک ته پېښې وروسته وسلوالو ویلي چې زموږ هدف عیسویان وو، موږ په یره کې خپل عبادتونه کوو، نو موږ ته احساس ضرور وي چې زموږ ژوند په خطر کې دی.
اقلیت نوای د هند نه د پاکستان ویلي دوه وروستو په لومړیو کالونو کې په پاکستان کې د دوی لپاره حالات ډیر ښه وو. د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې وې. د یو بل د کلتور او مذهب قدر بکېدو. خو په 1978 کال کې د جنرل ضیاءالحق په وخت کې د اقلیتونو لپاره حالات بدل او سخت شول. په چترال کې د کیلاشا مذهب سره تعلق لرونکي شمیم کیلاش وایي چې د کیلاش خلک دا مهال له یو شمېر امنیتي ستونزو په زوره د مذهب بدلولو په څیر له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. دا وایي
کلاشیان دا مهال له مختلفو خطرو سره مخ دي. په هره دویمه ورځ موږ ته دا ویل کیږي چې تاسو ته د وسلوالو له اړخه خطرې دي او ځانونه خوندي کړئ. اکثره پولیس کور په کور ګرځي او خلکو ته د ځان خوندي ساتل وایي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه د مذهبي ازادۍ په اړه د 2014 کال په رپورټ کې لیکل شوی دی چې د انصاف او امن لپاره د پاکستانی کمیشن په حواله په پاکستان کې هر کال د عیسائی او هندو مذهب سره تعلق لرونکي شاوخوا زر ښځې د تختونکو لخوا په زور د مذهب بدلولو او یا مسلمان سړي سره د واده لپاره مجبوره کول شي. دغه سي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2015 کال د رپورټ تر مخه په پاکستان کې په تیرو سو کالونو کې د اقلیتونو پر ضد د مذهب په بنیاد د تشدد او نسلي توپیر له وجې په زرګونه کورنۍ سیمې پرېښودو ته اړ شوي دي. په پاکستان کې ځینې اقلیتونه د ټولنې د ناسم چلند شکایت هم کوي. په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي بابا جی ګورپال وایي چې اقلیتونه د پیړیو راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي، خو د هغې باوجود ورته خلک د کډوالو په سترګه ګوري.
منورٹی باندھے دلتا پکیتی کے بے عزتی کی گی اور یو چکم دے مطلب یا فاٹا باندھے نو مطلب مونگ ذلیلہ کی گی دسار نہ چکم دے مالا 20-25 زال کال راغلو میسج راغلو لو چی آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہو یا انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو. آج میچ بھی ہے نا، چونکہ زب خپل افریدی ہم پشاید افریدی باندھے دیر زیاد خوش آلے گا میں دیر و خلقو مالا کالو کرو چی بابا جی تاس خو میچو گٹلو تاس اللہ دیر زیر مبارک شا. نو افسوس خبر ادا دا چی مونگا ہم مائیگریٹ شوی نہیں ہو دس صدیوں نا مونگا دلتا زما فیملی فراتا دا زمون سکھ برادری مسیح برادری ہندو برادری کم چی پا پاکستان کی دی اگر دا دیر وقت نا دا غلطا کی چی کم دے رہائش پذیل دی مائیگریٹ شوی نہیں دی خو افسوس خبر ادا دا چی اگر مونگ تنن وقت پوری چی کم دے پاکستانی نا تصور گئی.
خو په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي امرجیت ملوترا وایي چې د دوی په سیمه کې له اقلیتونو سره د عامو خلکو رویه ډیره ښه ده او د مختلفو مذهبونو خلک د غم او خوشحالو په موکو یو بل لا ورسي، خو البته دوی د حکومت د رویې نه خفه دي.
او باقاعدہ غم خادی غم شیدا رشیدہ مسلمانانو باقاعدہ متراضی دعا تھا پارا زمون دا هم تقریبا د سيټ مونږه کوم غم چې وشوي نو او ولې درې ورځې مونږه لکه مسلمانانو مو ته دوه غان تر زمون نه څنګه څنګه چې مسلمان درې ورځې دا کې دا څنګه مونږه غوډه پر مله خپل دغه ځان اوس څنګه مله دلته کې مونږ نیک صاحب یو دغه یو مله څنګه زنګ راغی دا ګورنانک بل دې دغه یو مله ځا هندو رونه راځي دا څنګه اج تاسو زنګ مسلمانانو رونه چې اخترې مونږه له باقاعده مبارکې له زړه کوم دا زمونږه مې صاحب چې دې نه چې مونږه دې راځي.
دغه سي په قبایلي سیمو کې د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي ویلسن وزیر وایي چې دوی په فاټا کې ځان پردی نه احساسوي، خو باید چې د پاکستان حکومت دوی ته د نورو په څیر حقونه ورکړي او اقلیتونه په صحیح مانو کې د پاکستان وګړي ومني.
او دوی دا مطلب دی چې دغه مسلم ډېر احترام هم کوي او هغوی ډېر خیال هم ساتي او ډېر تحفظ هم ورله ورکوي. نو مطلب دا دی چې هغه څه څه پرابلم نشته.
سخت کال په مارچ میاشت کې د لاهور په گلشن اقبار پارک کې د ایسټر پروس بریدونه وشول. د برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترهګرۍ د ختمولو لپاره خپلې ژمنې تکرار کړې او وی ویل
میں آج آپ کے سامنے اس عہد کی تجدید کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ ہم اپنے
زنن ستاسو پوڑان دے دا حغی جمنی دا یادول لپار رغلے ما چے مگ دا خپلو شہیدانو دا وینی دیوی وی قطری اصاب ساتو منګ د مجرمانو نه بدل اخلو او د شهیدانو د وینې د حساب تر اخیری قسطه به موږ په آرام نکینو.
ان شاء الله هم چین سے نہیں بیٹھیں گے.
د قانون او د اقلیتونو لپاره د خیبر پختونخوا د سټینډینګ کمیټه غړی جاوید نسیم وایي که څه هم دوی د اقلیتونو د حقونو یقیني کولو لپاره ډېر وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي او هیله ده چې د لګکیو ډېرې مسئلې به زر هواری شي، خو په پاکستان کې د مختلفو ګوندونو مشرانو د اقلیتونو حقونه له پامه غورځولي دي.
کله چې پاکستان جوړېدو کنه جی نو مینارټ لمونږ اړین کې مونږ تحفظ ورکړی مینارټ. دلته دا چې کوم دا سرمایدار طبقه ده کنه او دا چې کوم د پارټۍ لیډران دي، دوی سره د غریب د مسلو الکول سره لارې شته. پورې د سمین دا دی چې تاسو له خپل تحفظ ورکې ستا اړین کې چې څه دي د اقلیت سره تحفظ تغیر ورکې. ما که زه ډېر چغو ما خو دا کپه غریبه ده کنه که دا طبقه مینه وه د به دې مطابق قانون هم جوړېدو.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د عیسایانو ځینې چرچونه هم په نښه کړل شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اقلیتونو لپاره په بیا لیکل شوې څوکۍ راغلی او د مسلم لیگ نور غړی فدریک عظیم وایي په دې وروستیو کې په اقلیتونو د بریدونو وروستو حکومت تر ډېره هڅې کوي چې د اقلیتونو د تهوارونو پر مهال پوره امنیتي تدابیر ونیسي.
د اقلیتونو عبادت خانه خو تر ډیره خوندي دي. حکومت په ډیرو ځایونو کې امنیتی تدابیر هم نیسي، خو دا حالات به سمیدو کې وخت اخلي.
فدریک عظیم وایي چې باید د پاکستان ټول ولس ته د مختلفو قانونو او لسونو په اړه پوهه ورکړل شي چې دا شان په هیواد کې د اقلیتونو پر ضد تشدد ختم او په ټولو خلکو کې د یو بل لپاره زغم زیات شي. اوریدونکو په اونیسا خبرونه پرګنې کې مو داونه د اقلیتونو پر ضد تشدد او عدم برداشت په اړه خبرې کولې. که د خبرونې په اړه رائے لرئ نو ضرور را سره شریک کړئ. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.